غالبا سرپلس یا اضافي غذا مونږ درلوده یا غذایی توکی مونږ درلوده چې هغه مونږ صادر کړو. فقط څلور پنځوس کال دیارلس سوه څلور پنځوس دیارلس سوه پنځه پنځوس او دیارلس سوه شپږ پنځوس دا درې کاله مونږ د غنمو دخوا مونږ کافي غنم په اصطلاح باندې دغه درلودل تولیدات مونږ درلودل چې خالي د افغانستان لپاره تکافو کوله. دا نه چې مونږ صادرات وکړو، نه د هغه څه د مخه مونږ د دې قدرت درلوده چې مونږ صادر کړو او نه د هغه څه وروسته. د لندو میوو او د وچو میوو صادرات افغانستان سره همیشه مونږ د هغه درلودل او ضرورتونه دا و چې هغه اسنشل کموډیټی یا د فتن غذایی توکي چې مثلا د انسان ژوند سره د هغه دی لکه غنم او پټاټي او د نور خوراکي توکي شې دي لکه هغه غونډه نه دی. یعنی کولای شي څوک بادام ونه خوري نو کېدای شي شغه ژوندې پاتې شي، خو بغیر د وچه ډوډۍ چې افغانان اکثر د هغه سره عادت دي نشي کولای شي په اصطلاح باندې دغه وکړي ژوند کې. نو صادرات دا خو زه فکر نه کوم چې صحیح تجارت یا فقط دا د سیاسي ارتباطاتو د رول په هغه باندې ښه اغېز لري، مګر برعکس بیا د افغانستان د خلکو د وګړو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري. د یو خوا څه قیمتونه چې سوي دي، د بل خوا څه واردات نسبت لري. هغه مملکتونه چې افغانستان ته صادرات کول لکه پاکستان او قزاقستان او بعض مملکتونه خوراکي توکي استول، هغه هم سشکال خپل په بیو د خوراکي توکو بحران باندې د یوکراین د نورو مملکتونو د د عمومي اقتصادي جنجال دغه چې په نړۍ کې پېښ شوه دغه خاطر باندې هر څوک غواړي چې خپل
مننه هیواد صاحب د افغانستان ګاونډیو ته وړاندې په بحث کې په مشخص ډول هڅه کوو چې یو ته ورشو. د چارو کتونکي صدیق منصور هم په خپرونه کې راسره ملګری شو. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ په اوسنی شرایطو کې داسې راپور لرو چې د افغانستان صادرات نسبت د طالبانو د پیل راتګ ته بهتره شوي دي، لیکن په ورته وخت کې ځینې د چارو کتونکي انتقادونه هم لري چې وضعیت داسې نه دی چې افغانستان په رسمیت نه وي پیژندل شوی او تجارت وکړي. ستاسو نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېلمنو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. دا سمه ده چې د طالبانو له راتګ سمدستي وروسته په نسبت نن سبا د افغانستان هغه صادراتي وارداتي رکود چې په لومړۍ ورځ کې رامنځته شوی و لږ ډېر مات شوی. سوداګر په هڅه کې دي ترڅو خپل مالونه د افغانستان له بهر ولېږدوي او له بهره د افغانستان د اړتیا وړ توکي راوارد کړي. دا هم رښتیا ده چې د نارسمه پیژندنې په اساس په ډېرې مسایلو کې ستونزې شته. د ټیټي مسله یو ستر ستونزه ده، د افغانستان د سوداګر لپاره د پیسو د انتقال مسله، د مالونو د راواردولو په برخه کې د بنادرو نه د استفادې، خصوصا د هندوستان نه د افغانستان پر لور د واګه بندر نه مونږ او تاسو وینو چې بندیزونه پاکستان لګولي او هیڅ اجازه نه ورکوي افغان مالونو ته تر څو په اسانه ورځانه به راشي. دغه سراچې او ګوادر بندرونه هم له ستونزو سره مخ دي، او تر څنګ د چابهار لوی بندر چې افغانستان، هندوستان او ایران دولتونو پکې پانګونه کړې وه، افغان سوداګرو پراخې پانګونې کړې وې، هغه هم په ایران د بندیزونو په وجه او دغه سیوز د افغانستان سره د نړۍ د اړیکو د پرې کېدا له وجې له پراخ رکود سره مخ دي.
مننه منصور صاحب.
هغه
مننه.
افغانستان خلک یې له ستونزو سره مخ کړي او سوداګر او سوداګري هم.
مننه. هیواد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان کومې پیسې چې په بهر کې بندې دي، په دې کې یوه برخه د افغان سوداګرو هم ده، دې په دې تجارتي موضوعاتو باندې څومره تاثیر کړی؟
انصاری صاحب سلام، پروگرام اشاره لاست. زه فکر کوم چې دا کوم پیسې چې د امریکایانو سره باندې هغه خو د افغانستان د ټول ملت پیسې دي، نه یوازې د سوداګرو پیسې دي. او نن دغه ستونزې چې موږ ته ورسره مخامخ یو په افغانستان کې هم د وارداتو هم د پیسلام باندې دننه په مملکت کې دغه کوم تجارتونه چې پیسلام مخته تللی یا تجارتی پیسلا زیربناوی چې موجود وي چې هغه په حرکت کې هغه ټوله په ټکو باندې درېدلی دی او دا هغه یو لوی موجب دغه دی چې د پیسو نشتون دی. یعنی یو مملکت ماشین خو په دغه باندې چلیږي، پشتیوانه باندې په هغه پیسو باندې چلیږي چې هغه دغه مملکت سرمایه ده. او دلته د دواړو خواوو څخه په اصطلاح باندې کش نیول شوی دی. هم امریکایانو د یو خوا څخه کش او د فعلي دولت یې د بل خوا څخه د هغوی سره په کش کې سره نیولی دي. او په منځ کې تجار او هغه خلک چې په اصطلاح باندې د افغانستان د اقتصادي ماشین چلونه هغه ټول ډېر لوی ستونزې سره مخامخ دي.
مننه هیواد صاحب. د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر هم راسره په خبرونه کې ملګری شو. بهیر صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او تجارت واردات او صادرات په اوسني وخت کې د سراپور لرو چې یو څه د افغانستان صادرات بیرته زیات شي وي، خو په ورته وخت کې د انتقادونه دي چې خوراکي مواد هم له افغانستان ووسی او خوراکي مواد بیا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات لري. ستاسو نظر؟
سلامونه او درناوی. البته د پایل نظف خبرونه کې نوم چې نور دوستانو خبرې مورم او ستاسو بحثونه بیل شکل چې دا د پخوا کلون د افغانستان د خوراکي موادو په تیره بیا د غنمو غیر قانوني صادرات یا قاچاق د افغانستان د منګاونډي وادو ته خصوصا مشخص غونډي واد ته دا لړۍ د پخوا روانه و. او کله چې به دا مواد به بیرته افغانستان کې بیا داغه نیازمندي روشته کېدله، بیا به بیرته د مازنه پر ډېر یو جګ قیمت په زیات پیمانه او په یو جګ قیمت باندې بیرته افغانستان ته دا افغانستان ته واردېدل. دغه ستونزه پخوا نه وه. د افغانستان خلک یو څه تجار البته د دنه ګټه پورته کوه، خو یو څه زیات خلک د دنه متاثره شوي دي. مشکل اساسي دا دی چې من د خپل هیواد کې د سی یو ډیټابیس، البته اداره شته پند نو من اداره لرو د معلومات احصایه اداره نور اړوند وزارتونه هم پندغه برخو کې کار کوي چې د من نیازمندۍ مثلا غنم ته د من څومره غلجات ته د من نیازمندۍ څومره د وریجو ته څومره د نور مسایلو ته تازه سبزیجات ته څومره نیازمندۍ ده چې دا اندازه من ځان ته وسه تو خپل په هیواد کې مصرف کو او متباقي داغه نه اضافه شي دا یا چې وخت کم دی هغه من صادق کو. متاسفانه دغه شی نشته او د درکه د افغانستان خلک او د افغانستان اقتصاد سخت اغیزمند شوی دی.
مننه بهیر صاحب. بله مننه. او بخشی ستاسو خبرې قطع کوم. لوی خبرتیا وروسته ستاسو دی خبرته اشاره وکړم چې تاسو ول چې د افغانستان یو مشخص گاونډي ته غنم قاچاق شي. ازادي راډیو د راپورونه لري چې د افغانستان له جنوب ولایتونو قاچاقبر غنم پاکستان ته انتقالوي. لوی خبرتیا وروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د صادراتو وارداتو په اړه ستاسو نظر اخلم.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په چپو کې پروگرام مو د افغانستان صادراتو وارداتو ځانګړی کړی دی. په دې خبرونه کې راسره میلمانه دي د اقتصاد ډاکټر عبدالله هیوات، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر او د چارو کتونکو صدیق منصور. په وروستیو کې له افغانستان پاکستان ته سکاره ډېر صادرې شي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی په دې باور دی چې طالبان سکاره په ارزانه بیه پر پاکستان خرڅوي. دا څرګندونه سره
اوس مهال د سکاره د بری مونږه یې صادرو بللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دازي. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر 350 ډالر پورې رسیدلې دي. زموږ قراردادونه د ډیر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو. او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي. او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي، هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
منصور صاحب، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ د احویزي صاحب د خبرو په ارتباط
د ډبرو سکرو د قاچاق مثلا په خوا ډیره مطرح وه، اوس پاکستان ته د ډبرو سکرو په زیاته اندازه د انتقال خبرې کېږي، او ډیر دام ویل کېږي چې د پاکستان ډېرې کمپنۍ شرکتونه ورته اشخاص او افراد په دې قراردادونو کې برخه لري. پخوا د تورخم له لارې ویل کېده، اوس چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی، دا سوداګري یا د موادو انتقال وي د غلام خان بندر ته انتقال کړي. داسې ویل کېږي، اورېدل کېږي چې دغه د ډبرو سکاره په ټیټه بیا پاکستانی لورې اخلي، او هم هلته په خپله استفاده ترې کوي، او هم داسې ویل کېږي چې په ځینو نورو هېوادونو پر بیا پلورل کېږي. چې دلته د عدالت یا د افغانستان د خلکو د ګټو مسله باید مطرح وي. دا چې دا قراردادونه پخوانی حکومت کړي دي، هم باید بیا کتنه پرې وشي، ممکن په دې کې د فساد او نور سیاسي او استخباراتي مسائل دخیل پاتې شوي وي، او یا هم که اوسنیو حکومتونو کړي وي. د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده، د افغانستان د مدني بنسټونو، د افغانستان د غوښتنو کې هر قرارداد چې ملي سوداګرو ته ورکول کېږي یا پانګونکو ته یا بهرنیو ته، باید د آزاد رقابت له لارې وي، او هغه تر مخه اعلان شي، شرایط اعلان شي، د نړۍ د مختلفو هیوادونو کمپنۍ او یا هم افغاني شرکتونه هغې کې برخه واخلي، او تر ټولو نرخ په تر ټولو خو شرایطو چې هغه د افغانستان خلکو ته د سرموندنې مسله ده، افغانستان کې د دغې توکو د پراسس او یا په دننه کې سوداګول چې مثلا د ډبرو سکرو نه د برېښنا د تولید امکانات شته، چې په دې کې جنوبي افریقا ډېره تجربه لري، که د هغوی سوداګر او پانګونکي وهڅول شي، چې موږ هم د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن، د افغانستان د کارپوهانو نړیوال اتحاد په دې مسایلو کار کوو، تر څو د جنوبي افریقې او د نورو هیوادونو له هغو تجاربو نه په دې برخو کې کار واخیستل شي. افغانستان انرژي ته پراخه اړتیا لري، او باید د خپلو امکاناتو نه موږ پراخه استفاده په خپل ګټه وکړي.
مننه منصور صاحب. هیواد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ منصور صاحب آزاد رقابت مسلې ته اشاره وکړه چې له نورو هیوادونو سره که څه په نورو باندې خرڅوو باید دې مسلې ته فکر وکړو، لیکن بل لور ته په طالبانو باندې بندیزونه دي، تر فشار لاندې دي، دوی په دې شرایطو کې آیا کولی شي چې آزاد بازار ته مخه کړي؟
په دغه ځای کې زه باید دا په دوه حصو باندې تقسیم کړم. یو د معدنیاتو غلا ده، او بل د معدنیاتو صادرات دي. صادرات په هغه صورت باندې امکان لري چې حکومت د نړیوالو هیوادونو سره د تعامل ولري، او دغه تعامل په اساس باندې قراردادونه کېږي. څه رقم چې انصاري صاحب وویل، هلته به مجاهدې ته پرېښول کېږي، او دغه څه وروسته بیا هم څه وګټه ده، هغه په اصطلاح باندې قرارداد ورسره کوي، او هغه استخراج پروسیجر یا به خپل هیواد به کوي، یا به هغه چا چې اداره کړي قرارداد کړي هغه هیواد به خپل استخراج لپاره به خپل وګړي یا خپل انجینران متخصصین راوړي، او هغه استخراجي. دوهم غلا ده د معدنو. تقریبا د 40 کلونو کې زموږ د ټولو معدنو غلا د برالله ډول باندې روان دی، که هغه د جمهوري وخت فعال کې هم دولتي چارواکي په دې غلا کې شریک نه وو، او غیر قانوني صادرات د افغانستان څخه معدنو کېدي، او دغه څه وروسته بیا د اوس د فعلي دولت چې دی، فعلي دولت چې دغسې وضعیت روان دي، د ټانک دی، د نورو قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو، دا تقریبا داسې وغارت روان دي د افغانستان څخه. دا ویل کېږي، او داسې نه دی چې هېوادونو ته دا صادرات کېږي، فقط پاکستان ته وړل کېږي، او پاکستان د هر څومره هلې ځلې چې کړي په افغانستان کې، د اوس د هر څومره سیاسي او نظامي سرمایه ګذاري چې دوی کړي، فقط د دغه معدنو د غلا لپاره کړي دي، او هغه خپل د سرمایه ګذاري چې کړي دغه په مقابل کې اتش درآمد په اصطلاح باندې دوی توقع درلود، هغه خپل دوی توقع پوره کړي. یو وخت نه ضایع کړي په دې باندې چې دلته مزاحده اوسي، دلته دا آزاد بازار ته پرېښول شي، اعلان شي، او دغه څه وروسته بیا قانوني او پاکستانی شرکت راسیده وګټي او داغه بیا داغه صورت به پدې باندې یو بندیزونه دي مثلا څومره په کم سټانډرد باندې دا استخراج باید صورت ومني.
ما نه نه واتس اپ ام دې پام دې برخه کې ما نه پام دې برخه کې بده بهیر صاحب نظر هم وخلم. بهیر صاحب تاسو فکر کوي دا یو مثال دی د سکرو صادرات پاکستان ته څنګه کېدای شي چې دغه سکاره په یو مناسب مقدار باندې صادر شي؟ د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې موږ ته ځینې عکسونه راستولې دي په دې عکسونو کې ښکاري سي د سالنګ له درې حتی تر چاریکار پورې تقریبا په ځینو عکسونو کې د کابل تر خلی پورې غټ موټر ولاړ دی او په دوه ټولو کې سکاره بار دی او د پاکستان په خوا باندې روان دي. څنګه کېدای شي چې له دغو صادراتو افغانان بهتره ګټه واخلي؟
د پاکستان پالیسی او سیاست د افغانستان د اقتصاد په ارتباط، د افغانستان د حکومتونو او نظامونو په ارتباط، د افغانستان د عالی تحصیلاتو په ارتباط، د افغانستان په ټولو مواردو په ارتباط ډیر واضح دی. پاکستان د کوشش د پخوانه منده او اوس هم دی چې افغانستان کې څرنګه فقر ترویج شي، دا یو دا د دوی اولویت دی. او دویم دا دوی دا کوشش کوي د موږ منابع په څه ترتیب، رسمی یا غیر رسمی، په هر ترتیب چې دا منابع څنګه ځان ته البته خپل هیواد ته انتقال کا، چې فعلا د سکرو ډبرو دا جریان روان دی. او د غنمو مسله ما مخکې یاد کړ چې دا د پخوا کلونه په همدس ترتیب روانه ده. درېیمه مسله، پاکستان غواړي چې افغانستان کې داسې یو وضعیت حاکم اوسېږي چې دوی په ډېر سادګي د افغانستان له تاریخ منځنۍ آسیا څخه دوی وصلي او هیڅ نه ممانعیت دوی نه ممانعیت دوی ته وزن نشي. او کله چې به دوی غوښتل د موږ د صادراتو په وخت کې، د موږ د میوه او غلو د صادراتو په وخت کې، دوی هر نوع تحریمونه او بندیزونه او تعرفې و هر ډول ستونزې را جوړي. دلته دا د حاکمیت خبره ده. په دې یو ملک کې چې یو نظام حاکم دی، دا د دوی دنده ده، د دوی وظیفه ده چې ملي منافع تعریف شي. ملی منافع چی شی دی؟ من خدا کوله اینو شو چې د افغانستان خلک فقیر دی، بیچاره دی، فعلا ډوډۍ ته ضرورت لري. اوس د ټول مادن لیلام ته پریږدو، دو هغه مشخص یو هیواد ته. دا خو سم کار نه دی. په مخکې بحثو کې په همدغه موضوع باندې موږ او تاسو د یو څه نورو مشرانو سره خبرې وکړې. افغانستان فعلا یو مشخص واضح پالیسي، اقتصادي پالیسي ته ضرورت لري، او دا پالیسي په متخصصینو جوړیږي. دا به جوړ شي او د افغانستان صادرات، اول د افغانستان نیازمندي دغه منابع معادن چې استخراجیږي، که دبر اسکاره دي، که هر څه دي، د افغانستان نیازمندي مشخصه شي چې موږ څومره ورته ضرورت لرو. د من تاسو فکر وکړئ، د من کارخانه د انرژي د نشتون له امله ټول کارخانه در په ټاپه ولاړې دي. البته یو دلیل دا دی ولاړې دي، ولې د ده دپاره، ولې د ده جوړولو دپاره، ولې د انرژي تولید دپاره د نه منګټه پړ. بل هغه اندازه سکاره ډبرې چې موږ صادروو، ولې دته یو لمت نه تعینېږي؟ اوس پاکستان دا په تېر بس کې د ما ښه په یادېږي، د تاسې په رسنۍ کې د یو د قانونو معادنو یو استازی هم دوی ویلې د ده دپاره چې پاکستان خپل یو قرارداد یا بل هیواد سره سکارو ډبرو درلوده، هغه لغوه شوی، که څنګه څه ستونزه پیدا شوه. دوی کوښښ کوي چې دا، یعنی من د دې زموار نه اوسو چې د پاکستان نیازمندیان من په ترتیب چې مرفو کو، من ته د خپل ملي منافع مهمه دي، په دې باندې باید فکر وشي.
دغه تاجر بله او من نه مخ بکو ایران ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزي وای چې له ایران سره مو تجارت پراخ شوی، دا څرګندونه لري.
تروس کال زمون رسمی ارقام داو چی تقریبا دو میلیارد ڈالر فارسخ باندی منگا ایران سا تجارت درلو دا. دارنگا سا کال هم منگ چو تا فکر کرو زیدترین تجارت زمون دا ایران سا دی. نو پدا خاطر باندی فکر کرو زیدترین شریک بدی منطقه که زمون ایران دی دا تجارتی لحاظ.
هیوات سب چرنگا که دیشتی چی افغانان لیران سر دغه تجارت للاری خپلی گٹ خوندی
کی؟ بیام اصیب سی آده مخلی خبری تا زدم کلا چه دیو ملکت اقتصاد پا تفا باندی ولاری او پیسه یو مقدار سرمایه در افغانستان که یو بل ملکت یا اغا فریسه وی دلتا توقع داده نکی چالی در تجارت چی دی در اغا ضروری شیان نیشه در اغا ایران ته راول کیږي افغانستان ته دلته بین المللي تعهدونه نشته دلته به اصطلاح تعاملات نشته هغه صادرات واردات چې د پاکستان د ایران د خواسته افغانستان ته کیږي د افغانستان ته ایران ته کیږي هغه ټوله په یو معیار او په یو استاندارد باندې نه دي تحریمونه په ایران باندې شته او ایران خپل کموډیټیز یا خپل د ضرورت شیان په نور مملکتو کې نشي خرڅولی د دوی دپاره د ډمپنګ لوی مارکیټ یا ځای یا کوم ځای کې چې دوی د خپل شیان ساتي هغه افغانستان دی یا قانوني یا غیر قانوني دی افغانستان ته راوړي ستنډردونه نه مراد کیږي په دې کې زه متعجب ودی ته چې موږ دې ته قانوني بڼه ورکو په خبرو کې او وایو چې دوی صادرات ته وایو صادرات او واردات په صورت باندې قانوني ګڼل کیږي چې په هغه کې نه پروتوکول د مملکتونو په منځ کې ایران د افغانستان فعلي دولت په رسمیت نه پیژني دا څنګه امکان لري چې مملکت ته په رسمیت باندې ونه پیژني هغه ستاسو لپاره یو فیوجیټیو یا غیر قانوني یا غیر رسمي حکومت او ته دغه سره قانوني تعاملات ولري تجارت قانوني تجارتي یا نور تعاملات سره ولري
مننه هیواد صاحب مننه او بخشی سه ساس خبری قطکم لطاسو طولو درنو میلمنو زه بخشن خوارم چه خبرمو قطکم دیل خطر چه زه خوارم پا دیخ پراوانه که در طولو گاوندویو دی اکثریت و گاوندویو چه افغانستان سر تجارت لری پا بارک خبری وکم منصور سه تاسو که پلند او ویسی چه لی ایران سر چرنگه افغانان خپلی گت خوندی که ولیش
لبدا مرغا لی ایران سر چیز مکم سوداگری روانه ده تاریخ پوک دو که هغه زموږ د اړتیاو په اساس ده. اکثر دغه لوړ نرخ چې خودل کیږي چې موږ سوداګری لرو په دې کې ډیره برخه د ایران محصولات دي چې افغانستان ته راځي د ایران تاریخ تیری یا کیفیت یا بې کیفیت شیدې خوراکي توکي ترکی او بسکیټو پورې د هرات نتر کونړ او نورستان راځي لبد مرغ دې ته موږ خپل تولیدي سیستمونه نه لرو یا زموږ حکومتونه دې برخې ته پام لرنه نه دا کړی او هم د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د هلته لیګلو یا د میوو او نورو په دې برخه کې هم زموږ حکومتي سیستمونو له سوداګرو سره کافي مرسته نه دا کړی له باغدارانو مالدارانو سره کافي مرسته نه کړی تر څو موږ خپل تولیدات هم ایران ته صادر کړی شو عین کار د نورو گاونډي هیوادونو سره هم دی پاکستان سره او د نورو سره د سوداګرۍ لوړه برخه موږ پیسې دی هغه هیوادونو ته لاغې هیوادونو نه موږ اموال راواردو موږ ځله لرو چې دغه څه چې موږ په کور دننه لرو هغه زموږ معادن دی دا اوستاسو د ډبرو سره په اړه خبره کوله دغه چې د تلک تیګي د شګوګل او نور لالو جواهر او څو څه لرو په خپلو معدنونو کې د اکثر هم دغه هیوادونو د لارې د نړۍ مارکیټونو ته ځي زموږ د الغوزی چې دا اوس یو لوی جنایت دی په وړاندې روان دی د نورستان او د کونړ د جلغوزی او د جنگلونو د اور لمبې پورته شوې دغه د ننګرهار د سپین غره د شینوارو سیمو ته راورسېدي هغه د خوست او پکتیا ځنګلونو ته پرون یو ډرون الوتکه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې وه چې دغه ډرون یا بې پیلوټ الوتکه ده کوچنۍ دغه د اور لګوي او ځنګلونو ته اور اچوي دا ښکاري چې دا کارونه په سیستماتیک ډول کېږي او دا د پښتني سیمو د شیرانیو له صاحب شوی و د تجلغوزی د افغانستان یو له هغه تولیدات او محصولات وو چې د نړۍ مارکیټ یې خپل کړی وو او په چین کې په څو دقیقو کې ولکې چې څو زره کنه جلغوزی په ډیر لوړ قیمت وپلورل شو او په نړۍ کې خمار کې ترلاسه
شو. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه د جلغوزی او صادرات چین ته. د چین په باره کې به وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم. لیوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پښتنې کولای سي شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420221205001 تکراروم 00420221205 0221 او تاسو کولی شئ چې دا واتس اپ پدې شمیرې په دې خبرونه کې برخه واخلئ 0042022124601 تکراروم 0042022124601 او د سکایپ لاري هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست د ازادي
سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدر در سره په اړیکه کې لغمان نه.
مهرباني همدر صاحب،
ستونزه خو ټولې موږ ته همدغو خلکو جوړې کړي دي چې موږ مال اخلي او تجارتونه دغه تجارتونه او داخلي سطح سې وږي کنه لکه د کولې د سکارو د ډبرو شوګر کې زه په خپلو سترګو زه عملي دي همدغه کار مسلکي یم چې په لکونو خلک بېکاره دي همدغه ډبرو له وجې نه چې افغانستان ته پاکستان ته روان دي او دا د آبادۍ په لحاظ دومره تاوان افغانستان ته رسوي ځکه چې په دې ډبرو په میلیاردونو خښتې پخې دي او هغه په همدې وطن کې لګېدلې او تعمیراتي کارونه پرې کېدل او بل د غټ کاروبار ذریعه همدغه وسې ده ترمیمونی پورے بعد مشرقی نہ خالق لل دیا تیزو ملائے تو نہ خوص تھا لوگار تھا کابل تھا دا ټول په ټاپه ولال جو خلق ایران.
همدر صاحب وبخشه، همدر صاحب د سکرو بیا اوس په لغمان کې پڅو ده، فرق پکې راغله؟
پر پکې به سره راغله دا کنه چې بيخي هغه کار بند نه کوي خلګ ورته هیڅ وسه نه کوي چې په داخل کې ورته قیمتونه لوړ کړي دي او مواد نور تر او یو په دغه کې دي لکه او خلکو کاروبار د خطه د روزي بګ نه خطه ده او بل دغه کچالو چې اوس روز غوښتې دي دا په یو دم دی په یو ورځ ورته نه شي پوره کوي. هم دا اوس د کچالو په نخ کې شپې تر په پما راغله دا ما غوښتل اوریدونکو وي په ختیځو ولایتو کې مدغت مخنیوي دي چې تیر کال انګور ولولا کدل ته خلکو په زبا لګولې مطلب ټول خارج تر مونږ د خواغه شی خلک رالی کی سیه په ملک کار کې یا دوه غي نه اضافه یا غه شی مونږ ترالی دي مونږ ته یو شی نه راسي چې واغه مونږ نور خلکو ته زه د طالبانو نه دغه هله دي چې کومه کې ټولې کار دی باید داخلي شرکتو ته حواله کی او په دې ویډیو کلک باندې زور راغی ولا د دې کې چې د خلکو دې ډیرو خلکو روزي ده دي چې کار باید شروع کی.
مننه همدر صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کست
واردات نو دا حکتن ها د صادرات و برکی و دا خو د افغانستان د پاره هیڅ پایدان لري اوس ډیره قیمتي ده ټول نرخونه ډیر جګ دي. نو باید زه داسې وایم چې باید د وارداتو په حکم باید ډیر متوجه شي دغه معلومات ما غوښتل.
مننه کور ودان. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپوک پروګرام دی، تاسو په لاند کې مهرباني وکړئ دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپوک پروګرام دی، تاسو په لاند کې یاست، مهرباني وکړئ تاسو ما آواز اوري، تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. دا اوریدونکو سره نه اورو. د اوریدونکو سره کله ناکله د ټلیفون د لارې مشکل وي ځکه چې بیلابیلو برخو کې دوی زنګ وهي او موږ د دوی د اسانتیا له خاطره هڅه کوو چې د سکایپ او واتس اپ او ټلیفون د لارې دوی راواخلو. نو دا د سکایپ له لارې یو اوریدونکی بیا بیا زنګ وهي، د ده زنګ به راواخلم، بیا به میلمنو ته ورشم. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې یاست، کله دې سره نه اورو. بس نو د اوریدونکو تاسو په واتس اپ کې سره یاست، مهرباني وکړئ. مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبری
خوش نارمان در سره پالیکت.
مهرباني لطفا خپل رادیو مړکی دا اوریدونکو سره هر پنځشنبه د ازادي چپو کې پروګرام کې مو ایوا هیلام دا وی چې کله چې تاسو رادیو لګوي بیا دیو بل اواز سره نه اورو. ملمنو ته ورسو ل هغه اوریدونکو چې انتظار پات شوی دی بیا زنګ نه دی وهلای په دې نه دی اخسل شو لا خو بخښنه غواړم. بهیر صاحب دغه څو اوریدونکو څرګندونې چې مو واوریدې د قاری احمدي وردک او د همدرد او د نورو چیرته تاسو په لنډو خپل نظر سره شریک کړئ.
زیات بخښنه سره چې ما د دغه غږ هیڅ ونه اوریده د اوریدونکو.
مثلا همدرد له لغمانه هغه دا خبره کوله چې دغه د زغال سنگ چې پاکستان ته انتقالی شي دی وایي په دې برخه کې ما په خپله په لغمان کې پخوا کار کاوه، د ده په وینا په لکونو افغانان په دې کار کې په کار بوختو، فرزن د خښتو بټۍ به په سکرو باندې اخه کولې جوړولې او نور کارونه یې کول. دا ټول کارونه په ټپه ولاړ دي ځکه چې سکاره به خښتنه او څوک اخستای نشي. او بلې د کچالو په برخه کې اندیشنه ښکاره کړه که چېرته کچالو روسیې ته صادر شي نو په افغانستان کې به بې نوري هم زیات شي. او دوی ویل چې تقریبا شپېته افغانۍ په نرخ کې تغییر هم راغلی دی. قاری احمدی له وردک نو ویل چې د صادراتو په برخه کې ځینې پریکړې شوې دي، نو د وارداتو مسله څرنګه ده؟ مهرباني.
بالکل، د ورور چې لغمان نه زنګ وهلی د سکارو ډبرو په ارتباط د ده اندېښنه کاملا په ځای ده. ما خو مخکې د خپل خبرو کې وویل چې موږ باید اول د خپل نیازمندیانې وګورو چې موږ څومره ورته اړتیا لرو. د موږ د جنګ ځپلی او فقر وهلی هیواد او هیوادوال دو څه ضرورت لري، وروسته دغه څه چې اضافه یا هغه سره صادرېږي. اما فعلا د افغانستان کې ډېرې کارخانې ولاړې دي، د خښتو بټۍ ولاړې دي، نورې انرژي چې باید پرې تولید شي ولاړ دي، دا ټول. او بل مهمه خبره دا ده چې بسب چې دغه دغه استخراج هم زیات په مسلکي ډول نه دی، دا سنتي استخراج دی. په ده کې ډېر زیات ضایعات دي، هم انساني ضایعات دي، هم د معادن او هغه څه چې ترې استخراجېږي په هغه کې ضایعات دي. دغه ستونزه ده، دا باید حل شي، دته باید اساسي کار وشي. په ده باندې داسې یو طرحه باید ورته جوړه شي چې متخصصین راشي کار وشي، چې معدن د اساسي استخراج دپاره هم زمینه مساعده شي، که قرارداد د نورو هیوادو سره کېږي. قراردادونه د موږ هدف دا دی، زه به د خپل په لنډو ټکي ووایم، یو اقتصادي منفعت دی، یو ستراتیژیک منفعت دی باید موږ د قراردادونه ولرو. دغه صادرات چې موږ په تېره بیا پاکستان ته لرو د سکارو ډبرو، کله چې هغو زموږ سکارو ډبرو ته اړتیا لري، نو داسې یو وضعیت یا داسې یو پالیسي باید وضع شي چې هغو هم هیڅ وخت کولی نه شي د موږ د میوه او غلو د صادراتو په وخت کې د خپل لارې وتړي. په ده باندې باید زیات فکر وشي، یعنی بدیل لارې، بدیل طریقې، او په ده باندې باید زیات توجه وشي. د کچالو مسله منده شی ده. هلته یو بل موضوع ته زه اشاره غواړم اشاره وکړم که چیرې په نورو بحثو کې هم ده باندې مشاره کړې که چیرې سړی خونه جوړې شي، د دغه زراعتي محصولات چې راځي افغانستان ته، البته دا تولیدېږي پورته کېږي د زراعت نه، دغه که چیرې په سړو خونو کې وساتل شي یو اندازه چې ضرورت دی صادر شي، او نورې په دغه سړو خونو کې وساتل شي، من په لس و شل افغانۍ په بازار کې ونه خرڅ نه شي، دا د افغانستان نیازمندیان د دغه سبزیجاتو په ارتباط البته تر څو میاشتو پورې مرفوع کېږي. ده باندې باید زیات توجه وشي چې متاسفانه دغه اساسي د اساسي خبرو باندې زیات توجه نه و. زیات زه فکر کوم چې زیات توجه په دې ده چې څرنګه وکول شي چې عاید افغانستان ته، د افغانستان بودیجې ته په څه ترتیب عاید راشي. اما دا عاید باید په دې قیمت نه وي چې موږ د خپل غټې هغه معنوي او اقتصادي زیرمې موږ باید د خپل د لاسه ورکړو.
مانانه بهیر صاحب، هیواد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په ارتباط، اوریدونکو خبرې که تاسو اوریدلې تاسو هم خپل نظر لنډ څرګند کړئ.
فکر کوم دا دوست مو ډېر یو ښه تحلیل وړاندې کوي او په هغه کې ټوله برخې تقریبا د کور کړلې. او دا یو حقیقت دی چې مثلا هغه شی چې موږ په خپله ضرورت ورته لرو، فرض مثال پټاټو ته ضرورت لرو، که موږ پټاټې صادرو نو خپله څه شي وکړو؟ بیا په ژمی کې بیا مجبور شو سه په شپږ روپۍ خرڅو، بیا په یو سل پنځوس روپۍ د پاکستان یا یو بل ملکت څخه را وارد کړو. دا بهتره ده چې اشیاء چې لرو هغه ځان ته وساتو. د ډبرو سکرو په ارتباط باندې ما ډېر یو ښه خبره وکړه د ورور د لغمان څخه. هغه د ډبرو سکاره پاکستان ته ځي، فرض مثال هلته په ناچیزو پیسو باندې ځي، او دلته په موټ باندې د ډبرو سکرو قیمتونه لوړ شوي دي. او هغه فابریکې او هغه امکانات چې په سلا باندې د ډبرو فابریکو د ډبرو سکرو په ذریعه باندې په سلا باندې په حرکت کې، هغه اوس په ټپو باندې ټوله ولاړ دي. او قاري صاحب هم ډېر ښه خبره وکړله چې صادرات خو مو معلوم دي چې هغه دي پټاټې مو راستو، دغه په مقابل کې نور څه شي راځي زموږ وطن ته. آیا پخوانه او جرنګانه او نه کوئ پلاستیکي دا د کوچنیانو د بازي سامانونه راځي؟ دا مقابل کې ټانجبل یو شی چې هغه واقعا یعنی زموږ د وطن یا زموږ د وګړو هغه یو اهم مشکل را حل کې، لکه اوړه، لکه لوبیا، لکه نخود، یو بل شی دا مقابل کې واردېږي. که خالی صادرات یو د مقابل مقابل کې پیسې راځي هغه د یو څو کسو چې هغه منفعت طلب دي دغه وجه ټول ویږي بیا خو نو دا صادرات زموږ لپاره هیڅ ګټه ونه کړه او په حاضر دم کې موږ دغه سي آمادګي و دغه شی ته نه لرو چې موږ صادرات وکړو فرض مثال هغه د مهمو شیانو لکه غنم لکه پټاټه لکه لوبیا نخود یا نور هغه مهم په اصطلاح باندې شیان چې حیاتي شیان چې خلک ضرورت ورته لري موږ د خارجي سي را صادرو افغانستان او د افغانستان د دې صادري کته چې دا منی ژمي په وخت کې وګوري دا د بامیان او د نورو ولایتونو د کچالو شي د پټاټې شي دغه بيخي ورکیږي وګوره چې رقم سره پټاټې دغه سره راځي د پاکستان سره راځي یو رقم به خوند پټاټې دي چې هغه د پاکستان سره راغي هغه په ټول بازار کې هغه عام دي یو رقم سپینې پټاټې دي نو کله چې موږ خپل یو شی نه لرو دغه صادرات لپاره لاقل خپل د وطن تکافو موسې دغه توګه بیا د صادرات لپاره هغه یو منطق لري او دغه سي موږ صادرات کو هغه امکان لري چې د څورو کسو په جيبو کې څورو په یو لږه مګر د وطن لپاره د بربادي یو سامان
مننه هیواڅه چین ته به مخه کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی هلمند چراتون کې ونی به چین ته الوتنه پیل شي
چین ته به ان شاء الله د همدې رواني میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي هفتوار پروازونه به کیږي همدارنګه کوېټو هند سره هم خبرې رواني دي چې خبرې مثبت دي ان شاء الله ولعزیز ژر تر ژره به هند او همدارنګه کوېټ ته هم مستقیم پروازونه شروع شي
د طالبانو تر واکمنۍ مخکې افغانستان چین ته د حواله لارې صادرات کول ک چرته چین ته الوتنې شروع شي صادرات به ورسره زیات نشي منصور صاحب تاسو مخکې د جلغوزو مسلې ته اشاره وکړه
بلې په خود هوایی دهلیزونو بحث مطرح او د هوایی دهلیزونو لارې د یو اندازه سبسیډي په مقابل کې افغان سوداګرو کولای شو چې خپل یو شمیر قیمتي اموال او اجناس چین او ځینو نورو هیوادونو ته صادر کړي خو سره له هغې هم ډېر ګران پرېوته ځکه د هوایي دهلیزونو مسله د ډېرو قیمتي او یا د ډېرو د هغو موادو چې ډېر مسؤونیت او تحفظ ته اړتیا لري لکه اټومي مواد او نور چې په لاره تخریبات رامنځته کوي او ستونزې رامنځته کوي او یا هم داسې ډېر قیمتي مواد دي چې هغه په لار کې د ضایع کېدو یا د غلا او نورو حادثاتو خطرات پکې پیښېدای شي د هغې د مخنیوي دپاره موږ فکر کوو چې اوس به هم د هوایي لارې د افغاني صادراتو قیمتونه په نړیوالو بازارونو کې نه یوازې په چین کې بلکې دا هم ویل شو چې هندستان او منځنۍ آسیا ته خصوصا تاجکستان ته به هم پروازونه پیل شي نو که دغه صادرات پیلېږي هم ګران به تمامېږي موږ فکر کوو چې باید سیمې له هیوادونو سره که پاکستان زموږ نه د منځنۍ آسیا لپاره ترانزیتي لار غواړي او د افغانستان په سینه د دوی د لوړ سوناج بارونه او ټرکونه تیریږي هغه هم ډیر زیات بار کړی وي چې د افغانستان اکثر ټرکونه تخریبوي د دې په مقابل کې باید دوی موږ ته د واګا بندر ته لار راکړي دغه چې د چین بندرونو ته لار راکړي تر څو د افغان سوداګرو مالونه د سراکه او د ریل د لارې د
مننه منصور صاحب د بهیر صاحب نظر به اخلم بهیر صاحب منصور صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړه فرضاً دغه اوس کار چې پاکستان ته ځي آیا طالبان نشي کولای چې په پاکستان باندې دا خبره ومني چې د دې واګه بندر لارې د خیرات غنم را تیریدای شي نور مالونه ولې نشي را تیریدای
دا ډیر واضح خبره ده په تیر نظام کې چې په تیر نظام کې په انده خبره باندې ډیر بحثونه او شولې ده پاترونه ترانزیتي ترونه د افغانستان پاکستان ترمنځ نه کېدل ډیر ستونزې درلودلې وروسته چې په باندې بازنګری هم وشوه البته قرارداد تمدید نشو په دې چې جمهوریت وخت کې چاروتي وروسته پوښي و چې موږ باید متقابل لوغ نه منفعت چې پاکستان تر رسیدګي د اقل 500 موږ ته ورسیږي چې 500 موږ نه رسیده دقیقا دغه شی باید وغوښتل شي هغه دا یو واضح خبره ده چې بس هغه اندازه چې من د گاونډي هیوادونو که پاکستان د ایران د ترکمنستان د هر هیواد د داغو اقلامو ته ضرورت لرو
هماغ اندازه آغوم زمان مارکتو تا ضرورت لری، هماغ اندازه آغوم زمان جغرافیه تا ضرورت لری چه دزاین آخل ترانزیت موتر تیر که دا خوخله دا غختل غواری دا کارونشی برسد، دا تخصص غواری، دا مهارت غواری، دا یو که قوی دیپلماسی غواری چه تا دخپل خبری پا خبری مطرکه او دا دغه خبر رو دا مطرکه او دا پاره که اسناد جور که او دا دغه یو سند یو مشخص پروپوزال پا اساس بانده تا خپل وراندیز ولری یا خپل غختنی ولری دا نورو گواندی هوادون نچه متاسفانه دا کار نشی کیدای. با وجود دادم پتیر نظام که جمهوریت البته وروسته کلو که داغ مسئله دیر زیاد کوار شوه دا افغانستان داغ انحصار نخلاص شد چی وازی دا پاکستان پلار رو ترل شوه و دا نور منزنه آسیا سای لا را خلاص رو وز که چیر پاکستان خپل دروازیم و تردی هیت ستون زد فکر نکم دیر زیاد پیدا شی داغ انحصار نمنگ و تلی استو و خب داوی چه دا قل فعلا دغه سیاسی یا دغه اقتصادی پالیسی چه وضع شوی و دغه و ساتل شی او ددن الله هم من خپل زیاتی غوخته نیولرو دا خو تعامل دی در راک را ورکه یو ستر ما تر راک را یو ستر تا در کام دغه شیدی په دغه فرمول پا اساس باید دا کار
مخیلاتی
اما دغه خو سیاسی ملحوظات دی زفر کرکم دیر زیاد بدوی دا توانو نلری شد پاکستان ندازی غوخته نیکوله وشی کوله
مانن روانمیاش ده هند یو حیات د هند د بهرنیو چارو د وزارت د یو جګپوري ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ په مشي کابل ته ولاړ او د طالبانو په وینا د پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به د هند صادرات او واردات زیات شي. هیواد څه فکر کوي که د هند صادرات او واردات یو څه بیرته زیات شي هند به دا غوښتنه نه کوي له طالبانو چې په پاکستان باندې فشار راولي چې پاکستان لاره ورته پرانیزي؟
ګوري راځي چې دا په ګام په دوه مواقعو کې دته یو کتنه وکړو. د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې د یو هوایي دالیز خلاص دی، یعنی په هغه وخت کې هم هغه د پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې د زمین لاره خلاص کړي، په وخت کې دا چې هغه د خلکو په سترو کې خاور واله او خلک یې په یو بل شي باندې مصرفول شي دا غوي هوایي دالیز نه تخلاص کړي. انګوري استوله شپېتره کوي باندې د انګور یو کیلو راتلی هلته په هند کې خرڅوله او مصطفی یوسف څلوېښت افغانۍ باندې یو کیلو د انګور کې وتی ترغو چې هغه رسېدلی دغه هندوستان ته رسېدلی. نو هغه په هغه وخت کې کامیاب نه و. په دې وخت کې خو طالبان حکومت په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. دوهم د طالبان انفلوئنس د افغانستان په ټولو ادارو کې دومره قوي دی چې حتی که د افغانستان د اوسني چارواکي یو نفر هم د پاکستان په خلاف باندې خبرې وکړي، هغه سبا لکه جنرال موبین چا وویل چې هغه ایسته کړي د پاکستان په خلاف باندې څه ویلي وو، نو دغسې دا اداره چې دوی دا مکمل ډېر قوي پاکستاني انفلوئنس تر لاس لاندې دي او دوی نشي کولای چې دغه غوښتنه ځینې وکړي. پاکستانیان د اوسې موټران روان دي آسیا میانه ته، دوی خپل توکي اخلي آسیا میانه ته او د آسیا میانه ته د ازبکستان او تاجکستان سره دوی توکي راځي د افغانستان څخه تیریږي پاکستان ته. خو د انصاري صاحب د خبرو په تایید باندې خالي دغه را تیریږي، غنم خیراتي غنم را تیرول هیڅ خو نور شان ته اجازه نه ورکوي.
مانه نه هیواد صاحب، البته زموج میلما مانه نه زموج میلما منصور صاحب ده انصاری صاحب نه. نو منصور صاحب ته باورشم، منصور صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې طالبان له پاکستانه دا غوښتنه وکړي هند ته لاره پرانیزي؟
ولې نه؟ د نړیوال ډیپلوماسي نړیوال اړیکو او بینالدول روابط او اساسات همدا دي چې هغه د پنجاب او د پاکستان په اصطلاح کې وایي او هغه په خپل وایي چې کوچلو کوچدو ته واخله تراکا. نو کتی زمونږ نه د غومره لویا لار دومره اوږده لار که هغه ترکمنستان ته وي، که هغه تاجکستان او ازبکستان یا د منځنۍ آسیا او روسیې او ختیځ اروپا ته وي، دا موږ په مفته کې پاکستان ته ورکولی شو. نو که د ورورۍ خبره وي، د اسلامي ورورګلوۍ چې دوی همیش دعوه کوي او شعار یې دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، نو دلته هم یو اسلامي نظام او اسلامي حکومت دی، اسلامي ټولنه ده، د دې ټولنې سره باید د اخوت او ورورولۍ په بنیاد تعاملات ولري. د چل فریب دوکې د خپلو ګټو اساسات نور باید پرېږدي او د اوم چې ستراتیژیک یا ستراتیژیک دت مسائل نور باید هیر کړي او د افغانستان د ملت سره د دښمنۍ لارې پرېږدي. موږ به صرف د هندستان لار ته وغواړو او ممکن د ګلګت د لارې د چین په طرف هغه هم په اوړي کې امکان لري ځکه په ځینو کې هلته واورې پرتې دي. نو دغه لاره ډېره کمه ده، تقریبا 500 کیلومترو شاوخوا راځي، مګر موږ دوی ته تر 0 کیلومترو پراخې لارې ورکوو. دوی به موږ ته یو هېواد ته لار راکړي، موږ دوی ته لسګونو هېوادونو د منځنۍ آسیا او د ختیځ اروپا هېوادونو ته لار ورکولی شو. د دې تر څنګ چې واګا بندر ته باید د اسلامي امارت مسؤولین یا د افغانستان د اوسني حکومت چارواکي په دوی فشار راوړي او په بدل کې دغه لار واخلي. د دې تر څنګ چې باید د گوادر بندر او د کراچۍ بندر هم ستونزې چې هغوی راپېښوي، کله به هم پخوا کتابونه هلته بند وو او رطوبت به خراب کړل، مرونو به خراب کړل، کله به هم د سوداګرو مالونه په سمندري بندرونو کې بند وو او هغه به خراب شو. دا مسایل باید د دې سره په ډېر وضاحت او صراحت
منصور صاحب او په ډېر تاکید کې چې منصور صاحب ملي خوندي شي په داسې شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، له نړیوالو سره رابط نه لري، او که چیرته په مقایسوي شکل دې ته راشو چې تر دې نظام مخکې نظام له نړیوالو سره ډېر روابط درلودل او د لسګونو هیوادونو پوځیان هم په افغانستان کې و، چې په هغه شرایطو افغانستان په پاکستان باندې خپل تجارت ونه مانه چې لاره ورته پرانیسي، اوس پې نو ولې ورته پرانیسي؟
موږ فکر کوو که چیرته د میوچوال انټرست یا د دو اړخیزو ګټو مسله مطرح وي او دا مطرح ده په نړیوال اقتصاد کې، په نړیوالو اړیکو کې او په ډیپلوماسۍ کې، چې د ډیپلوماسۍ د ملتونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ اساسي او مهمه برخه اقتصادي تعاملات او راشه درشه ده، سوداګریز تعاملات او راشه درشه دي. که په دې برخه کې دوی زموږ نه تغواړي مقابل کې باید تراکي د دوی په خپل فرمول د ما مخکې اشاره وکړه د پنجابي فرمول او د مقولې په اساس کوچ لو کوچ دو، موږ چې څه ورکو باید زموږ حکومتونه زموږ ملت په دوی جدي فشار وارد کړي او دا ناشونه نه ده. پخوانی حکومتونه به ممکن د سہولتونو نه کار اخیستو یا ځینې مسؤولین شاید پاکستان تالی چټي وو، اوسنی حکومت ځان خود مختار ګڼي. دوی وایي چې موږ د نړۍ اته څلوېښت هیوادونو ته ماتې ورکړې، موږ نه یوازې اته څلوېښت بلکې ټولې نړۍ ته، چې همدا پاکستان هم د امریکې سره ملګری وو، د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا او دا نور هم د هغوی سره یا همغږي وو یا په عمل کې ورسره شریک وو. نو کله چې دغه دعوه د خود مختاری او استقلال کوي، باید په استقلال د افغانستان د ملت د دې خاورې ملي ګټې تاریخي ګټې خوندي کړي، کاغه سوداګریزي دي، کاغه علمي دي، کاغه فرهنګي دي، کاغه د افغانستان د معدن او د اوبو مسله ده. د اوبو موضوع دا اوس چې دا د برتری مسله مطرح کیږي، زموږ پراخه اوبه پاکستان ته روانې دي بې حساب او بې کتابه. حال دا چې د یو متر مکعب اوبو قیمت په نړیوال بازار کې جناب واسب تشریف لري، هغه په دې برخه کې د دوی انسټیټیوټ افغانستان نوین پراخه چیلنې کړي. واسب کې دشي په دې برخه کې د ایران او د افغانستان او حتی منځنۍ آسیا ته زموږ د اوبو په قیمتونو او د دې په ارزښت خبرې وکړي. په نړیوال مارکیټ کې د یو متر مکعب اوبو قیمت غالبا $2 دی. پاکستان ته زموږ یو تقریبا 10 میلیارد متر مکعب اوبه د کال کې د میاشتې روانې دي. دا که موږ حساب کړو دوی باید موږ ته 3 میلیارد نه زیاتې پیسې افغانستان ته راکړي، یا د دې په مقابل کې نور هغه امکانات او سہولتونه چې پاکستان لري باید افغانستان ته ورکړي. د برتری مسله چې یادیږي ذکر کیږي، دلته باید زموږ حکومت ډیر په دقت او جدیت سره لوبه وکړي. دا اقتصادي معامله ده، که چیرته دا چې وي چې جنس په جنس و زموږ نه د په دریو میاشتو کې نږدې $350 میلیونو د ډبرو سکاره پاکستان ته ځي او هغوی په د دې په مقابل کې هغه خپل بې کیفیته مواد موږ ته راکوي، په دې سره دوی د ډالرو راتګ افغانستان ته داغې مخه نیسي. هڅه کوي چې کلداره د دې معاملی اړخوی او یا افغانۍ نو ضرور ده چې دوی به کلدار په معاملاتو کې استعمالوي، د ډالر مخه بنسي، کلدار به د افغانۍ په مقابل کې لوړیږي، د ډالر مقابل کې به لوړیږي او زموږ سوداګر به ټیټ راځي او دوی به پورته راځي.
ضرورتونه
ډېر سم دي، ټول مسایل باید په ډېر دقت او جدیت سره د افغانستان حکومت په ملي ارزښتونو ولاړو مسایلو باندې کار وکړي او په دقت سره په مخ لاړ شي.
مننه. د خبرونې ورستیو شیبو ته رسیدلی وو، په ډیرو لنډو په یو څو ثانیو کې به د بهیر صاحب نظر واخلم. بهیر صاحب، که په لنډو باندې داسې تاسو یو ډیر ثانیو کې دا ووایاسئ چې څرنګه کېدای شي چې د افغانستان صادرات او واردات بهتر شي او داسې شي چې افغانان خپلې ګټې پکې خوندي کړي. که څه سوال لوی دی خو په لنډو لسه.
اول د موږ په اقتصادي دولت کې په اقتصادي سکتور کې یو قوي متخصص تیم باید رایجات شي. دا متخصص تیم باید د موږ د ملي منافع ټولې باید تعریف کړي، اقتصادي ملي منافع تعریف شي او دا په اساس باندې موږ د خپل د ګاونډیانو سره تعامل کې شو، یو څه به ورکو یو څه به ترې اخلو. که چیرې د لار د ترانزیت مسله ده یا د صادراتو وارداتو مسله ده، بدون له دې موږ نشو چې هیڅ نتیجې ته ورسیږو.
ډیره مننه دریا خان بهیر، د اقتصادي چارو کارپو عبدالله هواد، د اقتصاد ډاکټر او د چارو کتونکي صدیق منصور چې پرې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
सवे दे चमन चमन तगे दे वतन वतन सवे दे चमन चमन हे पाके उपवाड़ी विना विना दवाड़ी चंगा जतान वाड़ी नु चंगा जंगा जंगा जतान वाड़ी नु चंगा जंगा जंगा जतान वाड़ी جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیرل جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوبغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی अमन लुई वाड़ ग्वाड़ी अमन लुई वाड़ हो अमन लुई वाड़ ग्वाड़ी अमन लुई वाड़ ग्वाड़ी खी पाके उप ग्वाड़ी बिन बिना न ग्वाड़ी जंगा जता न ग्वाड़ी नु जंगा 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 जता न ग्वाड़ी नु जंगा 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 जता न ग्वाड़ी وطن افغان وطن او بول جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن دکل ملی زل غواری دکل ملی زل ہو دکل ملی زل غواری دکل ملی زل غواری خیپا کیوب غواری وین نوینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی
آزادی رادیو پلانڈو چپو
آزادی رادیو پرلانڈو چپو پر شپارس اشاریہ او
نولس اشاریہ اتھ
سلوروشت اشاریہ اتھ
او یو دیرش اشاریہ شپجو میترو او ریدالیستنگ